بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلوېښتم څخه تر یو سلو اته څلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتې نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخه، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. لدې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او لدې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شانتا نیک عمل خلق خوخوی.
د لوی او بخون کې خدای په سپیڅلې نامه د تیرن رادیو قدر من اوریدونکو سلامونه، وخت مو په خیر. نن د جمعې ورځ د 1404 لمریز کال د وږي د میاشتې 28مه د 1404 هجری قمری کال د ربیع الاول د میاشتې 19مه او د 2015 زیږدیز کال د سپتمبر د میاشتې 12مه نیټه ده. زمان الله زمانی د خپلو ګرانو همکارانو په ملتیا ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یم څو د نن ورځې یو ساعته سهارنۍ خپرونه تاسو ته وړاندې کړم. په پیل کې به له معمول سره سم د ایران، افغانستان، سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه واورئ. بیا به لویدیځ رسنۍ د اسرائیلو تر نفوذ لاندې د غزې د قحطۍ روایت تحریفوي تر عنوان لاندې یوه سیاسي تبصره تاسو ته وړاندې شي. ورپسې به هم د ستوري په لمن کې د پروګرام نوې برخه واورئ. بیا به هم د غزې له حقیقت څخه د انکار تر عنوان لاندې پروګرام ته غوږ شئ او په پای کې به هم د تلپاتې وږمې پروګرام ته استخبار شئ چې له دې سره به زموږ د نن ورځې یو ساعته سهارنۍ خپرونه هم پای ته ورسیږي. دوستانو، دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو هم زموږ غږ له تهران راډیو څخه اورئ. هیله ده چې د خپرونې تر وروستیو شیبو زموږ ملتیا وکړئ او همدارنګه زموږ له سایټ څخه هم لیدنه وکړئ. اوس په تهران کې د سهار شپږ بجې د پام وکړې د دې مهال خبرونو ته. په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. د قطر د خلکو پر ملاتړ د ایران ټینګار. په کونړ او ننګرهار کې د زلزلو له امله د نږدې 1200 ماشومانو مړه کېدل. په پنجشیر ولایت کې په بشپړ ډول د تصویري نشراتو بندیدل او د اروپا پارلمان لوري د فلسطین د خپلواک دولت د رسمیت پیژندلو غوښتنه. اوس هم بشپړ خبرونه. د ایران د اسلامي جمهوریت د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز د قطر د دفاعي چارو له سلاکار او د لومړي وزیر له مرستیال سره په ټلیفوني خبرو کې د ایران له لوري د قطر د خلکو پر ملاتړ ټینګار وکړ. د صهیونیستي رژیم لخوا پر قطر د ترهګریز یرغل له امله د ایران د اسلامي جمهوریت د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال سید عبدالرحیم موسوی د پنجشنبې په ورځ د قطر د دفاعي چارو له سلاکار او د لومړي وزیر له مرستیال سعود بن عبدالرحمن آل ثانی سره په ټلیفوني خبرو کې د نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د مبارکې زوکړې په مناسبت د مبارکې ترڅنګ د جالی اسرائیلي رژیم لخوا پر قطر هیواد د ترهګریز برید یو جنایت کرنه اقدام والا ویل. دا پیښه د ایران د اسلامي جمهوریت د چارواکو او سیاسي مشرانو له نظره په کلکه غندل کیږي. هغه د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر مسعود پزشکان او د قطر د امیر ترمنځ د ټلیفوني خبرو په یادولو سره روښانه کړه. د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز هم په یوه رسمي اعلامیه کې د جنایتکارانه اقدام غندلی دی. جنرال موسوی زیاته کړه، د ایران اسلامي جمهوریت وسلوال ځواکونه د قطري ورونو په ملاتړ کې هیڅکله شک نه کوي، ځکه چې د دواړو هیوادونو او خلکو اړیکې تل پر ورورولۍ ولاړې دي او موږ به د قطر خلک د دښمنانو په ځانګړې توګه د صهیونیستي رژیم په وړاندې چې په سیمه کې د تاوتریخوالي او بې ثباتۍ اصلي عامل دی او یوازې پرې نه ږدو. د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ټینګار وکړ. د لویدیځ په ځانګړې توګه د امریکا لخوا د صهیونیستي رژیم د اشغالګرۍ ځپونې او د فلسطین د بېګناه خلکو د وژنې بې دریغه ملاتړ او د دې رژیم لخوا پر نورو سیمه ییزو هیوادونو یرغل چې په وروستیو کلونو کې یې شدت موندلی، د دې رژیم د سپینسترګیتوب او یرغلونو د هڅونې اصلي عامل دی.
هغه زیاته کړه پر قطر هیواد یرغل پرته لدی چې د امریکا له همغږۍ او شنه څراغ څخه تر سره شي ممکن نه وو او ټول نړۍ په خطو توګه پوهیږي چې د لویدیز د مستقیم او غیر مستقیم ملاتړ پرته د جنایتکار رژیم د ناوړه ژوند دوام ممکن نه دی. د پاکستان لومړي وزیر په قطر کې د دې هیواد له امیر سره په کتنه کې په منځني ختیځ کې د سینوستي رژیم د جنایتونو او یرغلونو د مخنیوي لپاره د اسلامي امت پر یووالي ټینګار وکړ. د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف د پنجشنبه په ورځ د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرق قطر ته سفر وکړ تر څو د سینوستي رژیم لخوا پر دوحې د ترهګریز برید پر وړاندې له قطر سره خپل پیوستون څرګند کړي. شهباز شریف د قطر له امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سره په کتنه کې د سینوستي رژیم برید وغندلو او زیاته کړه باید د دې رژیم ته یرغلونو مخه ونیول شي او اسلامي امت باید له دې سره د مقابلې لپاره یووالی ولري. د قطر لومړي وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی د سینوستي رژیم لخوا پر دوحې د هوایي یرغل په غبرګون کې د اقدام دولتي ترهګري وبلله. د سینوستي رژیم لخوا د قطر په پلازمینې دوحې باندې د هوایي بریدونو په پایله کې چې د یوه قطري امنیتي افسر په ګډون د څو کسانو د وژل کېدو لامل شو، د قطر لومړي وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی دا اقدام دولتي ترهګري وباله او د اشغالګر رژیم د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو د محاکمې غوښتنه یې وکړه. هغه ټینګار وکړ دا برید په غزه کې د یرغمل شویو کسانو د خلاصون هر ډول هیلې له منځه وړي او د اوربند لپاره د قطر منځګړیتوب بهیر یې ګډوډ کړی دی. د ژغورنې نړیوال سازمان یا سیف د چلډرن اعلان کړی چې د افغانستان په وروستیو ویجاړوونکو زلزلو کې نږدې 1200 ماشومان مړه او زرګونه نور بې کوره شوي چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. نوموړي سازمان پرون پنجشنبه راپور ورکړی چې د زلزلو په پایله کې د تایید شویو مړو له ډلې څه باندې نیمایي ماشومان دي او ښایي د قربانیانو شمیر د کونړ لرې پرتو کلیو ته د ارزونې ډلو په رسېدو پورته شي. د راپور له مخې د شاوخوا 38,000 کسانو کورونه بشپړ ویجاړ شوي او تر اوسه کورنۍ په لنډمهالو سرپناو او خیمو کې ژوند کوي. د غوزلزلو د کورنیو د ګټې وټې سرچینې هم له منځه وړي او د خپل ژوند د بیا رغولو لپاره بیړني ملاتړ ته اړتیا لري. تر اوسه د ماشومانو د ژغورنې سازمان د 100,000 ماشومانو په ګډون د څه باندې 1,600 کسانو لاسنیوی کړی او ماشومانو ته د روغتیایي اوبو، نغدو پیسو او رواني ټولنیز ملاتړ خدمات وړاندې کوي. د طالبانو حکومت په یوه تازه پریکړه کې په پنشیر ولایت کې تصویري نشرات په بشپړ ډول بند کړل. په پنشیر ولایت کې د طالبانو د ولایت ویاند سیف الدین لټون رسنیو ته ویلي چې د دولتي او خصوصي رسنیو پر تصویري نشراتو یې بندیز لګولی دی. لټون زیاته کړې چې دا پریکړه د ولایت د سیمه ییزو چارواکو لخوا نیول شوې ده. افغانستان کې د طالبانو له بیا حاکمیت را وروسته رسنیز بهیر له سختو محدودیتونو سره مخ دی. د نظر خاوندان وایي طالبانو په بشپړ ډول رسنۍ او د بیان ازادۍ سانسور کړي او لا هم هڅه کوي د حقایقو د خپراوي لپاره په ځینو ولایتونو کې محدودیتونه زیات کړي. په پنجشیر ولایت کې د رسنیو پر انځوریزو نشراتو د بندیز لګیدو لامل لا نه دی معلوم شوی او نه هم طالبانو په دې تړاو واضح څه ویلي دي. د اروپا پارلمان د یوه پریکړه لیک په تصویبولو سره په غزې کې د بحراني وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره د اروپایي اتحادیې له غړو هیوادونو څخه غوښتي چې د فلسطین خپلواک دولت په رسمیت وپیژني. د اروپا پارلمان غړو په یوه پریکړه لیک کې چې د 315 موافقو، 115 مخالفو او 122 ممتنی رایو سره تصویب شو، د سرحدي دروازو سمدستي پرانستلو په غزه کې د بشري محاصرې د پای ته رسولو غوښتنه وکړه. د اروپا د پارلمان غړو د فلسطین د خپلواک دولت د رامنځته کولو پر حل لارې ټینګار وکړ. د یمن د انصار الله غورزنګ عمومي منشي د مسلمانانو نسل وژنه د امریکا لپاره یو ماموریت وباله. د یمن د انصر الله غورزنګ عمومي منشي سید عبدالملک بدرالدین الحوسی په خپل اونیزه وینا کې وویل د صهیونیستي رژیم په وړاندې د امریکا د ریس له یوه ایدیالوژیکي د ریس څخه سرچینه اخلي او دا هیواد د صهیونیستي پروژې پلي کول خپله وظیفه ګڼي. الحوسی زیاته کړه د اسرائیلي رژیم لخوا د فلسطین پر خلکو په غزې کې وحشانه او بېرحمه یرغل او د قرن جنایت له 100 ورځو څخه زیات دوام لري. په دې موده کې تر اوسه پورې له 20 زرو څخه زیات ماشومان او 2500 ښځې شهیدانې شوې دي. هغه وویل اسرائیلي دښمن په غزې کې 2500 کورنۍ د احوالو له سب څخه حذف کړي دي. دښمن د ټولو ویجاړونکو وسایلو په کارولو سره په غزې کې د فلسطین پر خلکو نسل وژنه کوي او ټولې ډلې پرته له استثنا هدف ګرځوي. د فلسطین د خلکو مخه ګرځول د پراخې نسل وژنې او لوږې له لارې ترسره کیږي. د یمن د انصر الله غورزنګ عمومي منشي یادونه وکړه ټول شاهدي ورکوي چې اسرائیلي دښمن په غزې کې د 2 میلیون خلکو ته د لوږې جنایت پلي کوي، یو ډیر وحشتناک جنایت چې په نړۍ کې بل هیڅ ځای نه لیدل کیږي. د انصر الله یمن مشر زیاته کړه صهیونیستي رژیم د غزې د کورونو او زیربناو د ویجاړولو لپاره له امریکایي بمونو څخه کار اخلي او ودانۍ د چاودنو او ویجاړولو او همدارنګه د امریکایي بلډوزرونو په واسطه چې تل یې په اختیار کې دي له منځه وړي. د خبرونو پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسي تبصره.
دوستانو تاسو ربولو د نن ورځې د سیاسي تبصرې برخه ته چې موضوع یې د لویدیځ رسنۍ د اسرائیلو تر نفوذ لاندې د غزې د قحطۍ روایت تحریفوي. یوې انګلیسي لیکوال اعتراف کړی چې لویدیځ رسنۍ د فلسطینیانو پر وړاندې د صهیونیستي رژیم جنایتونه په روایت کې د دې رژیم تر اغېز لاندې دي. لویدیځ رسنۍ د غزې بحران په پوښښ کې څو ځله په تحریف وقایو او د صهیونیستي رژیم تر نفوذ لاندې روایتونو په خپرولو تورن شوي دي. د دې برجسته بیلګو په ډله کې د لوږې ماشومانو د انځورونو زیرنویس بدلول یا د قحطۍ قربانیانو مرګ د پخوانیو روغتیایي ستونزو ته نسبت ورکول شامل دي. دا ډول خبرې پوښښ نه یوازې په غزه کې د بشري ناورین واقعیت کمرنګوي، بلکې د قحطۍ سیستماتیک انکار او په غزه کې د اسرائیلو جنایاتو پر سرپوش کولو لپاره زمینه برابروي. د نیو عربی پاڼې له مخې پارس ډې دا مطلب راخیستی چې روبکا روټ ګولډ انګلیسي لیکوال اعتراف کړی چې لویدیځ رسنۍ د فلسطینیانو پر وړاندې د صهیونیستي رژیم جنایاتو په روایت کې د دې رژیم تر تاثیر لاندې دي. روټ ګولډ په دې اشاره سره چې د اسرائیلي رژیم له لوري د غزې محاصره د منځنیو پیړیو په څیر محاصره ده لیکلي، دا عجیبه خبره نه ده چې د غزې قحطۍ عامل له دې انکار لپاره له ټولو وسلو ګټه پورته کوي. لیکوال په دوام کې د اسرائیلو له لوري د رسنیز بایکاټ تر تاثیر لاندې د غزې وقایعو د تحریف څو عیني بیلګې راوړي او لیکلي، په واقعیت کې د رژیم په غوښتنه د روایت زمینه پخوا په جولای کې د نیویارک ټایمز په څیر رسنیو له لوري چمتو شوې وه. دا ورځپاڼې د محمد زکریا المتوق هغه ماشوم چې له لوږې مړ کېدونکی و انځور زیرنویس کې اصلاحیه خپره کړه. وروسته له هغه چې د دې فلسطیني ماشوم ضعیف بدن انځور د غزې خلکو له لوږې د مرګ په اړه راپور اصلي عکس په توګه خپور شو، اسرائیلي ادارې ټایمز ته خبر ورکړ چې هغه د مغزي فلج سره زیږیدلی و. وروسته اسرائیلي رسنیو دا خبري لاین خپور کړ ترڅو دا القا کړي چې د زیانمنو خلکو مرګ نشي کولی د قحطۍ شاهد وي. لګروسته ټایمز ولیکل چې المتوق په خوانی روغتي ستونزې درلودې او پرته لدې چې توضیح ورکړي د اصلاحیه د اسرایلو فشار په پایله کې تر سره شوی او دا چې ټول قحطۍ تر هر څه وړاندې زیانمن ترين خلک قرباني کوي. روټکول زیاته کړه نور رسنۍ هم دا لاین تعقیب کړ. اسوشیټډ پریس د جهاد الاشرفي له عکسونو مجموعي زیرنویس کې چې د ماشومانو لوږه مستند کړې وه ولیکل، په غزه کې خوارزواکي اکثرا د پخوانیو ناروغیو سره زیاتیږي او د روغتیایي خدماتو کموالی او کمزوری حفظ الصحې له امله ستونزو سره چې عمدتاً د رواني جګړې نتیجه ده ترکیب کیږي. د سیاسي تبصرې پای. دوستان بیا هم تاسو ته خراغ لاست و یو دا تهران دا د ایران د اسلامی جمهوریت غږ او تاسو هم زموږ غږ له تهران رادیو څخه اورئ. دوستان زموږ نور پروګرامونه تاسو ته پرله پسې نشریږي چې تاسو به د استاد سخن یا د ستوري په لمن کې یو نوی برخه واورئ. ورپسې به هم د غزې له حقیقت څخه انکار کولو په تړاو ځانګړی پروګرام واورئ او په پای کې به هم د تلپاتې وږمې تلپاتې خوشبویي پروګرام واورئ چې له دې سره به زموږ د نن ورځې یو ساعته سهارنۍ خپرونه هم پای ته ورسیږي. دوستانو زموږ له سایټ څخه هم لیدنه وکړئ چې ادرس یې دی www.parstoday.ir/peace چې پکې د ایران، افغانستان، سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه لیدلی لوستلی شئ. تر بیا تاسو په لویو بخښونکي خدای سپارو. الله مو مل شه، ښه وختونه ولرئ.
ستوري پلمن کې
د تهران د پښتو خبرونه ډیر عزت منو اوریدونکو د خبرونه په دې شیبو کې بیا هم زفاتمی لخبل محترم همکار
امان الله زمانی سره
ستوري پلمن کې نومې لړۍ لننی دو وشتم مطلب سره ستاسو په خدمت کې دی. په دغه لړۍ کې د سعدي شیرازي د ژوند ځانګړنو او پړاو په باب ارزونه کوو، نو هیله ده چې دغه مطلب هم ستاسو د استفادې وړ وګرځي.
دوستانو په ټول ایران کې د سعدي شیرازي په 44 سره بیلابیل کلتوري او ادبي غونډې او پروګرامونه ترسره کیږي چې له شیرازي نیولې تر شعري غونډو او مجازي فعالیتونو پورې پکې شاملېږي. دا پروګرام ښیي چې د سعدي فکرونه اوس هم د ایرانیانو په ژوند کې اغیز شیندونکي او روان دي. لکه څنګه چې تاسو ته پته ده، د دغې لړۍ له لومړۍ برخې څخه مو هڅه کړې چې د سعدي شیرازي د ژوند او زمانې بیلابیل اړخونه در وپیژنو. هیله ده تیرې یوویشتې برخې مو خوښې شوې وي. په دغې برخې کې به په ایران کې د سعدي شیرازي په اړه جوړېدونکو بیلابیلو غونډو ته پام وکړو او په راتلونکې برخې کې به د نړۍ په نورو برخو کې دغو غونډو ته یوه زغلنده کتنه وکړو. نو مهرباني وکړئ له موږ سره ملو اوسئ.
هر ټاټوبی او خاوره یو غږ لري چې د پیړیو پیړیو له زړه راپورته کیږي. د ایران لپاره یو له دغو ژغونو بېله شکه د سعدي شیرازي ژغ دی. داسې شاعر چې د 14 میلادي پیړۍ څخه دی، خو اوس هم د ایران په ښوونځیو کې شعرونه لوستل کیږي او د نړۍ خلکو ته هم د پاملرنې وړ دی. د سعدي شیرازي شعرونه د انسانیت، اخلاق او مینې او سولې په اړه خبرې کوي. سعدي د فارسي ژبې بې زمانه شاعر دی. د ایرانیانو په ملي کلیزې کې د غوایی لومړۍ نیټه چې د اپریل له 1 نیټې سره برابره ده، د سعدي د لمانځنې ورځ ده او دا موقع د سعدي شیرازي په 44 سره د بیلابیلو ادبي او کلتوري پروګرامونو د ترسره کولو لپاره یو غوره فرصت دی. له شیراز څخه تر تهرانه، له خوزستان څخه تر خراسانه او د ایران په ټولو برخو کې د سعدي شیرازي د ورځې له لمانځنې سره سم بیلابیل پروګرامونه جوړیږي. پا په شیراز کې چې د سادې زیږیدو ښار او د ګلستان او بوستان اصلي ټاټوبی دی، د دغه ورځې اصلي مراسم ترسره کیږي. د سادې مقبره چې د دلګوشا باغ ته نږدې ده، د غوایي په لومړۍ نیټه د فارسي ادب مینهوالو، څیړونکو، شاعرانو او د ایران د کلتوري چارواکو کور به وي. دا مراسم او دستورې په دودیز موسیقۍ د سادې د شعرونو په لوستلو او د پوهانو په ویناو سره ملبو او په یوه کلتوري محفل بدیږي چې د ادب او اخلاقو رو ژوندی ساتي. په تهران کې بنسټونه لکه ملي کتابتون، د هنرمندانو کور او د فارسي ژبې او ادب اکاډمۍ، د سعدي څیړنې تخصصي ناستې، د خطي نسخو نندارتونونه او شعري ماښامونو په څیر پروګرامونه او غونډې جوړوي. د فارسی ادبیاتو محصلین، د پوهنتونونو استادان او اوسمهاله لیکوالان په دغو غونډو کې د سادی د فکر، ژبې او سټایل بیلابیل اړخونه څیړي. رسنۍ هم د ځانګړو پروګرامونو په خپرولو سره د دغه ستر شاعر د تعلیماتو په خپرولو کې مرسته کوي. په دې توګه د ایران په نورو ولایتونو لکه خراسان، کرمانشاه او اصفهان کې د فرهنګ او ارشاد د ادارې د ادبي ټولنو په ملګرتیا سره د سادې لوستنې روزنیز ورکشاپونه، د کتاب لوستلو سیالۍ او د سادې د حکایتونو پر بنسټ د ماشومانو او ځوانانو لپاره د کوڅو تیاترونه جوړوي. دا پروګرامونه نه یوازې دا چې نوی نسل د فارسی کلاسیک ادبیاتو سره بلدوي، بلکې د ادبیاتو او ورځني ژوند ترمنځ د اړیکو لپاره هم زمینه برابروي. د رسمي پروګرامونو ترڅنګ مجازي فضا هم د سادی په لمانځنه کې مهم رول لري. په ټولنیزو رسنیو کې کارکوونکي د سادی شعرونه، ګرافیکي ډیزاینونه، پاډکاستونه او د ګلستان او بوستان تحلیلونه شریکوي چې دا مناسبت په یوه پراخ ادبي جشن بدلوي. دا ډول ولسی ګډون ښیي چې سادی له خپل ژوند څخه پیړۍ وروسته لا هم د ایرانیانو په کلتوري زړه کې ژوندی او روان دی. سادی هغه شاعر دی چې د زمانې له سرحده تیر شوی دی. د هغه اثار د ډیرو پخوانیو متنونو اپوټه اوس هم په اسانۍ سره لوستل کیږي او د نن ورځې اوریدونکو لپاره هم معنا لري. د ګلستان او بوستان حکایتونه چې د عدالت، دوستۍ، روزنې او مسؤولانه ژوند په اړه دي، اوس هم په ښوونځیو، رسنیو او نمایشي اثارو کې بیا تولیدیږي. همدا له ننه نسل سره د خبرو اترو وړتیا ده چې سادی د ټولنې په فرهنګي، کلتوري حافظې کې ژوندی ساتلی دی. د سادی پایښت یوازې د هغه د ژبې په خوږوالي او فصاحت کې نه دی، بلکې د هغه د فکر په ژوروالي او د انساني لید په پراخوالي کې دی. سادی په خپلو اثارو کې انسان په مرکز کې راولي او د دین، اخلاقو، تجربو او سفر په ژبه هغه د فکر او اصلاح کولو لپاره رابولي. همدا انساني او نړیوال اړخ د هغه په اثارو کې لیدل کیږي چې په اوسنی وخت کې هم پرته له دې چې عمر دنده یا فکري ګروهنې ته پام وشي، ډیر خلک ورسره اړیکه ټینګوي او پیغامونه به یې په ورځني ژوند کې کاروي.
وقتی دل سودایی میرفت به بستان ها، بیخیشتنم کردی، بیخیشتنم کردی، بوی گل و ریحان ها، بوی گل و ریحان ها.
خوبو دوستانو، کلونه کیږي چې په ایران کې د سادی د لمانځنې ورځ د فارسي ادب د ساتنې او انساني اخلاقو د خپرولو لپاره یوه ملي غونډه ده.
کلتوري بنسټونه، پوهنتونونه او ادبي ټولنې د تخصصي ناستو، شعري غونډو او د سادي په مقبره کې د بیلابیلو مراسمو په جوړولو سره د بیلابیلو نسلونو لپاره د هغه د آثارو د پیژندنې زمینه برابره کړې ده. حتی په ایران کې په لومړنیو ښوونځیو کې ښوونکي هڅه کوي چې د ګلستان حکایتونو مفاهیم د ماشومانو لپاره په ساده ژبه روښانه کړي. همدارنګه د ایران بیلابیل ښارونه د خپلو ځایي او هنري ظرفیتونو په کارولو سره د سادي ورځ په یوه غوره او خلاق فرصت بدلوي. له دې چې د سادي د شعرونو په الهام سره مجسمې جوړیږي، تر دې پورې چې د هغه د حکایاتو پر بنسټ تیاترونه اجرا کیږي، او حتی د سادي د انصاف، محبت او قناعت په اړه د ویناو په چورلیستوب سره کلتوري بازار چې جوړیږي، دا ټول ښیي چې دا ستر شاعر لا هم د خلکو په ذهنونو کې ژوندی دی. پر دې سربیره د مجازي یا انټرنیټي فضا په پراخېدو سره د سادي شیرازي په اړه منځپانګې نورې هم ډول ډول شوې دي. کاروونکي د ګرافیکي پوسټرونو په جوړولو، تعلیمي پوډکاسټونو، د حکایاتو د موشن ګرافیکونو په خپرولو او د سادي لوستنې د کمپاینونو په پیلولو سره خودلی چې کلاسیک ادبیات په نوي ټکنالوژیکي کې ژوندي پاتې کېدای شي. دا نوښتونه د ځوانانو او نوي نسل د سادي له فکرونو سره د بلدتیا لپاره مهم رول لوبولی دی. په همدې لړ کې ځینې کلتوري بنسټونه او ادبي سټارټ اپلیکیشنونه د غږیزو کتابونو، تعاملي اپلیکیشنونو او د حقیقت زیاتوالي په کارول سره د سادي د آثارو د لوستلو نوې تجربه برابره کړې ده.
عزیزانو، د مسلکي ویناوالو په غږ د ګلستان اورېدل یا د بوستان حکایتونه په ډیجیټال مصورو کیسو بڼه لیدل کیږي. داسې اورېدونکي جذب کړي چې شاید پخوانی یا پخوایې له پخوانیو ادبیاتو سره لږه اړیکه درلوده. دوستانو، دغې لړۍ ته کتنه ښیي چې سادي نه یوازې د فارسي ادب یوه ستره کلا ده، بلکې اوس هم په ایرانیانو کې د فرهنګ او کلتور، تعلیم او ورځني ژوند په برخو کې اغېز ښندونکی او ژوندی شتون لري. د هغه آثار د ساده ژبې، ژور فکر او انساني لید سره د پیړیو په اوږدو کې دوام کړی او له یوه نسل بل نسل ته لیږدل شوي دي. همدا ځانګړنې دي چې د سادي د لمانځنې ورځ هر کال نور هم پراخه او ولسي کوي. نو موږ هڅه کوو په دغو مطلبونو کې د سادي د لمانځنې ځینو مهمو غونډو ته اشاره وکړو، لکه په شیراز کې د سادي د مقبرې له رسمي دستورو او په تهران کې له ادبي تخصصي ناستو رانیولې تر دې پورې چې د ایران په بیلابیلو برخو کې د سادي لوستنې ورکشاپونه او د هغه د آثارو پر بنسټ هنري نندارې دي. دا د پروګرامونو ډولوالی ښیي چې سعدي یوازې یو کلاسیک شاعر نه دی، بلکې یوه فرهنګي پانګه ده چې د ایران هر برخه ورسره خبرې کولی شي او له هغه څخه الهام اخیستلی شي. موږ په دغه مطلب کې د مجازي یا انټرنیټي فضا رول ته هم اشاره وکړه، چرته چې کاروونکي، هنرمندان او د منځپانګې تولیدونکي په اوسمهال ژبه او نویو وسیلو سره د سادي شیرازي میراث بیا تولیدوي. لا پادکاستونو او مونشن ګرافیکونو رانیولې تر تعاملي اپلیکیشنو او مجازي کمپاینونو پورې دا ټول شی چې د سادي فکر د تاریخ له زړه څخه تیر شوی او په نویو بڼو کې له ټولنې سره خبرې اترې کوي. په ټول کې د سادي شیرازي د درنښت او لمانځنې ورځ له یوې کلیزې څخه وراخوا د ادب، اخلاقو او ډله ییز حکمت د ژوندي ساتلو لپاره یوه موقع ده. تر هغه وخته چې کلتوري بنسټونه، خلک، هنرمندان او ښوونکي د خپلې ورځې په ژبه او وسیلو سره د سادي روایت ته پام ورکوي، دا ستر شاعر نه یوازې د خلکو په تاریخي حافظه کې، بلکې د ایران په ورځني ژوند او راتلونکي کلتور کې هم تل پاتې کیږي.
د
دوستانو د ستوري پلمن کې د همدې مطلب وخت هم پم دې ځای پات رسیدي، نو موږ هم له تاسو څخه اجازه غواړو.
خدای مو مل شه. د غزې د حقیقتونو انکار. د تهران رادیو ګرانو اوریدونکو خیچاري عزیزانو، د خبرونه په دې شیبو کې زفاتې مې له خپل محترم همکار
علي اصغر عابدي سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شیو چې د غزې د حقیقتونو د انکار په اړه د لویدیځو هیوادونو چې نغواړي د په غزه کې حقیقتونه برملاشي نومیږي یو ځانګړی پروګرام تاسو ته وړاندې کوو. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
په داسې نړۍ کې چې رسنۍ د واقعیتونو د جوړولو تر ټولو قدرتمن اوزار دی، کله نه کله حقیقت د دروغ د کلمو تر کنډوالو لاندې پټیږي. قدرمن اوریدونکو، په نننۍ پروګرام کې د داسې شهیدانو په کله خبرې کوو چې د دوی کیمرې یوازې د کړاو کتونکي نه وې، بلکې په خپله هم د ابدي روایتونو یوه برخه وه. شهید انس، جمال الشریف او د هغه ملګري، اوس هغه څه چې د نړۍ سترو رسنیو له تاسو پټ ساتلی دي اوریدلای شئ.
عزیزانو، انس جمال شریف داسې خبریال چې په زلونو زلونو یې ډیر ترخه او دردونکي حقیقتونه د خپل کیمرې په لینز سره انځور کړل، داسې لینز چې د فلسطین په نوم د مظلوم ټاټوبې په یوې خونړۍ ترنګ کې د مرګ او د ژوند کتونکي وو. انس جمال شریف داسې کس و چې نوم یې له حقیقت سره غوټه وخورله، داسې حقیقت چې د هغه د کامرې په چوکاټ کې معنا پیدا کوله. انس جمال شریف کلونه کلونه په خونړۍ تړانګ کې د نړۍ په یوه داسې سیمه کې چې هر شیبه یې د صبر او د مقاومت یو حکایت و ودرید او روایت یې وکړ. هغه ډېرې ترخې پیښې لیدلې او روایت کړي دي. داسې ماشومان چې د دوی د لوبو یوازنی شیان له کنډوالو څخه د کانو یوه ټوټه وه، داسې پلاران چې په خالي لاسونو سره یې د خپلو شهید شویو بچیانو مړي په غیږه کې نیول، او داسې میاندې چې د چغو او د ایرو په میانځ کې یې تر اوسه په لړزانده غږ سره لالایي کوي. انس جمال شریف د دغو ټولو ترخو او دردونکو حقیقتونو روایت کوونکی وو. د هغه د کامرې لینز د هغو حقیقتونو کتونکی وو چې په ډیرو مهمو مسایلو اڅه وکړه له هغو انکار وشي. هغه پوهېده چې د لوګیو او د بارودو ترمنځ مرګ د هغه په کمین کې دی، خو بیا هم هلته پاتې کیږي او بیا یې هم لیکل کول او بیا یې هم فلمونه جوړول، ځکه چې باور یې درلود د حقیقت بیان باید وشي، حتی که چیرې زما د مرګ په بیه هم تمام شي. انس جمال شریف یوازې یو خبرنیال نه و، هغه د یو ملت غږ و، داسې ژوبل شوی غږ چې د غزې د کلا بند شویو خلکو په خنجره کې ښخ شوی و او د هغه په روایت کې بیانېده. د مظلومیت داسې غږ چې د چوپتیا لوړو دیوالونو تیر شو او د نړۍ د خلکو غوږونو ته ورسید، او بالاخره انس جمال شریف هم د ډیرو حقیقتونو بیانونکو کسانو په شان پخپله هم د ابدي روایت په یوې برخې بدل شو. هغه په همدې لار کې او په همدې خونړۍ تړانګ کې شهید شو.
ګران اوریدونکو، موږ هغه څه چې لویدیځ هیوادونه نه غواړي خلک پوه سي له پروګرام سره ستاسو په خدمت کې. په دغه پروګرام کې د انس جمال شریف داسې خبریال چې کلونه کلونه د حقیقت روایت کوونکی او د شهادت روایت درته بیانوو. موږ به دغه راز په لویدیځو رسنیو کې د غزې څرانګې د غمیزي د اپوټه انعکاسولو د څرنګوالي او د رسندوی تحریف د چلونو پاکله له تاسو سره خبرې وکړو. د روان میلادي کال د اګست میاشتې په لسمه نیټه انس جمال الشریف ځان د تصویري خبرونو لپاره چمتو کاوه چې د لوږې له زړه او د خوړو او د درملو له نشتون او د ناروغانو له بوغز لرونکي ګڼې ګوڼې څخه چیغه پورته کېدله. لږ شان اخوا د درملنې په صف کې ماشومانو په خپلو معصومانه خو له درد څخه په ډکو سترګو سره انتظار باسه. پزا د ژوند او د مرګ له اخشل سوي ژغ څخه ډکه وه. د لمنځه تلو ژغونه، بایللي رنګونه او هغه غبار چې په فضا کې ځوړنده و، ټولې خارې نښې وې چې میاشتې میاشتې د سوینیست منحوس رژیم د جنایتونو په اور کې سوځېدل.
که څه هم هغه ورځ د روغتونونو په خوا کې د حماس غورځنګ د ځواکونو د شتون هیڅ نښه نښانه نه وه، خو جنایتکار صهیونیست رژیم په روغتون باندې برید وکړ او د سترګو په رب کې دغه روغتون په کنډوالو بدل کړ. خبریال انس جمال شریف هلته په همهغه شیبه کې شهید شو. د هغه له ټولو کاري تجهیزاتو څخه یوازې درې میموري کارډونه چې نیم سوځېدلی وو او د هغه په غږ یوه ضبط شوې ویډیو پاتې شوې دي. انس جمال شریف او د هغه څلور ملګري په هغه شیبه کې د شهیدانو له کاروان سره یو ځای شول او لږ شان وروسته د شپږم کس نوم هم د هغه د شهید د خبریالانو په دفتر کې ولیکل شو. له دغې غمیزې څو ساعته وروسته په نړیوالو رسنیو کې د دغه ترخې غمیزې د صحیح روایت درون داغې سیوری راغی. د دغه تحریف بیرغوال رویټرز خبری آژانس و چې دا ډول تورې یې ولیکله. اسرائیل او د الجزایر خبریال چې وایي د حماس مشر و وواژه. رویټرز خبری آژانس دغه پیښه بې اهمیته وبلله، خو په حقیقت کې روایت یې د اسرائیل د پوست د یو اړخیز ادعا په لور بوتله. رویټرز خبری آژانس دغه پیښه کوچنۍ وبلله، کوم چې د دغې رسنۍ د مخاطبانو په اعتماد کې ژور درز رامنځته کړ. خو د سرچینو په دقیق ډول څیړلو له تریخ حقیقت څخه پرده پورته کړه. د رویټرز خبری آژانس د خبرو په دفتر کې د انس زړورو ملګرو د دغو جملو په لیدو سره د کړیزو اعتراضونو یوه څپه پیل کړه. یو شمیر خبریالانو د خبرونو جوړونکو د ګڼ شمیر برېښنالیکونو او د داخلي پیغامونو په استولو سره د خبرونو جوړونکو ته دا ډول خطاب وکړ: فیکټونه یعنی حقیقتونه نه دي تایید شوي، د خبرونو تورې جانبدارانه دی او زموږ د خبري خپلواکۍ حیثیت تر پوښتنې لاندې ورغلی دی. حتی که له دغه پیښې مخکې ځینو کسانو د اعتراض په توګه استعفاګانې ورکړې وې او په هغو یادداشتونو کې چې د داخلي سندونو پر اساس و په همدې خبري پوښښ او رودې نیوکه وکړه.
د بیلابیلو سیاسي، اسلامي، ټولنیزو، اقتصادي او تفریحي خبرونو لپاره یوازې او یوازې تهران رادیو واوري. تهران رادیو د ټولنې رښتینی هنداره.
سمو د ورسته دغه معلومات د دی کلاسیفاید یو کی مؤسسې ته ورسېدل. داسې مؤسسه چې مخکې د 2023 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې له 8 تر 14 نیټې پورې وختونو کې د 399 خبرونو په شننې سره پوژنوونکي نتیجې ته رسېدلې وه. رویټرز خبری آژانس د غزې د خبرونو په وړاندې د خپلې بې طرفۍ یعنی بې پلوۍ کړچار له لاسه ورکړی دی او له فلسطینیانو سره په پرتله کې د اسرایلو روایت ته د ډیرو سرچینو په بیلابیلو کې په ثابتې بیلګې بدلې شوي دي. دا په داسې حال کې و چې د فلسطین د شهیدانو له لوړ شمیر سره سره رویټرز خبری آژانس هم د نسل وژنې د ټکي په کارولو کې شک او له هغه ورآخوا د فلسطین د ټکي د کارولو لپاره تاریخ محدودیت درلودی. په دې ډول چې له 1940 میلادي کال څخه د مخکې وختونو لپاره له دغه ټکي استفاده کول د خبرونو د مسؤل له تایید پرته عملا ممنوع. د رویترز خبری اجانس پا کرچار باندی دغه اعتراضونه هم هغه راز دوام لري. سرنگه چې سمو د مخکې د کانادا اکاسی میرمن وال ریا رینک چې له رویترز خبری اجانس سره د تو کلونو لپاره د ملګرتیا تړون درلوده په ایکس پاڼه کې ولیکل، په غزی کې د رویترز خبری اجانس خیانت او زما د 315 همکارانو په ټرر کې د لاس درلودلو ته په پام سره زما ضمیر اجازه نه راکوي په دغه خبری اجانس کې کار ته دوام ورکم. و حقیقت کسه هم په وینې او کړاو سره د چیغې د وهلو لپاره خپل لاره پیدا کوي.
د رویترز خبری آژانس د خبرونو په جوړولو کې د اعتراضونو په زیاتېدا سره د دغه آژانس د سبک او د کیفیت د برخې ایډیټ کوونکي هاروارد ګولر په یوه ظاهرا اصلاحي حرکت کې د لویدیځ آسیا د خبرو د پوښښ لپاره نوې اجنډا خپره کړه. دغه اجنډا په ښکاره ډول د نسل کوشۍ د ټیکې کارول په مشروط ډول د خپرولو اجازه ورکوله، خو د فلسطین نوم همهغه راز د محدودیتونو په کلابندۍ کې پاتې شو. تاوا چې د فلسطین د نوم اخیستل یو زوړ منعشوی کار دی او اوس یوه پوښتنه شته، او هغه دا چې دغه بدلون له ځان سره څه نتیجه درلودله. تحلیلونه او شننې وایي د تیر میلادي کال له جون میاشتې څخه تر اګست میاشتې پورې له کابو 300 خپره شویو راپورونو څخه یوازې 14 د نسل کوشۍ له ټیکې څخه استفاده شوې ده، خو هغه هم د اسرائیل لخوا په انکار کولو سره. دا په داسې حال کې دی چې د اوکراین یا د سودان د غمیزو په اکله داسې هیڅ ډول ملاحظات نه لیدل کیږي. د رویټرز خبری آژانس یوه خبریال ډی کلاسفاید یوکی مؤسسې ته ویلي چې کله چې په اوکراین کې د نسل کوشۍ موضوع مطرح کیږي، رویټرز خبری آژانس له هیڅ قید و شرطه پرته د روسیې مخالف روایت او خبره غټوي، خو د غزې تړانګې په اکله د اسرائیلو لخوا د رسمي دروغ بللو د روایت په بیانولو سره د نسل کوشۍ له ټیکې استفاده کیږي. د غزې تفاوت عمومي اعتماد له تباهۍ سره مخامخ کوي.
لویدیځ آسیا د تاریخ څیړند ډاکټر اصل رات د رویټرز خبری آژانس ته کړچار پاک لوایي، هغه بیلګه چې تاسو یې بیانوئ له مخه همهغه د نسل وژنې څخه انکار کول دی. هغه په دوام کې وایي رویټرز خبری آژانس په غزې ترانګ کې د اسرائیلو غمیزې د یوه جنګ یا د یوه پوځي کمپاین د یوې برخې په توګه بیانوي، نه د نسل وژنې په توګه. له دې سره سره چې د نړیوالو ارګانونو او د بشري حقوقو د کارپیژندانو ترمنځ دغه ګډ نظر شته چې اسرائیل نسل وژنه ترسره کوي، همدلته چې له پټو کوډونو پرده لیرې کیږي. داسې کوډونه چې د لویدیځ د اصلي بهیر د رسنیو په کړچار کې بېلابېلې خبري سرچینې د هغوی په کله خبري کوي. د اسرائیلو د روایتونو بیانول او د کارپیژندو د بحثونو او د مرکو لپاره د تماسونو له لیست څخه د ځینو نیوکه کوونکو سرچینو په سوکه ډول حسپول او د نسل وژنې په شان د ټکو پاکله ځانګړي حساسیت چې کولای سي د خبرونو توري نور درون کړي.
خبریالان د داسې تجربو په اکله خبرې کوي چې پکې د خبرو د تورې انتخاب، د خبر د خپرولو ترتیب او حتی د یو عکس او انځور اسفاول یوازې د فضا یا د رسمي روایت د وړاندې کولو په دلیل ترسره کیږي. دغه دباونه نیغ په نیغه له بهر څخه نه راځي، بلکې د کړچارونو او د لیمریتوبونو د غوره کولو په نرمو لیکو کې عمل کوي. داسې دباونه چې په رسمي سند کې نه ظاهریږي، خو د خبر په خپرېدا کې ټاکونکی رول لري. نه لیکل شوي سرې کرخې چې نه دارالانشا لري او نه کوم لیکلی حکم، خو ټول پوهیږي چې په کوم ډول کار کوي، او په همدې ډول د حقیقت له دې مخکې چې مخاطب ته ورسیږي د دغو زرګونو پټو کوډونو په سیوري کې تحریف کیږي. قدرمن اوریدونکو، د حقیقت د تعریفولو لپاره د هڅې کیسه د خبر له کوټو څخه ور اخوا ده. سټر ډیجیټل پلیټ فارمونه د لیدلو یا د هیرولو پټ دروازه ساتون کې دي. د 2024 میلادي کال په دسمبر میاشت کې بی بی سي ټلویزیون اشوا کړه چې فیسبوک انټرنیټ پانی په کوم ډول د غزې د جنگ په وخت کې د فلسطینیانو د رسنیو غږ غلي کړی وو. نخونه خانو خودنه کوي چې د فلسطین له خبری پانو سره د مخاطبانو تعامل د 2023 میلادي کال له اکتوبر میاشتې راهیسې او یا فیصد غورځېدلی دی، په داسې حال کې چې د اسرایلو پانو 10% وده درلودلې ده. د فلسطین خبریالانو د خپلو محتواګانو د شیډوبین خبره کوله، پټ محدودیت چې د دوی پوسټونه مخاطبانو ته نه رسوي. د فیسبوک او انسټاګرام مورنی شرکت میټا له بی بی سي سره ټلویزیون په مرکه کې اعتراف وکړ چې په دې اکلی یې د 2023 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې یو شمیر اقدامات ترسره کړي وو، خو هیڅکله یې شفاف جزئیات وړاندې نه کړل. په عین حال کې اسوسیټډ پریس خبري آژانس د دغه پازل نور اړخونه روښانه کړل. غژمله چینل 4 زړې او یانه مرتبطې ویډیوګانې په 160 میلیونو کسانو لیدو سره خبرې کړې.
قدر من اوریدونکو د دې خبرونې وخت په دې ځای کې پای ته رسیږي. ازر د مساسو له حضور اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری. تلپات ډیرو قدرمنو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیکې هیلې ومني. عزیزانو، اوس هم د تلپاتې خوشبوئی له یو بل پروګرام سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوم. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ. قدرمنو دوستانو، د تلپات خوشبوئی په دوهم پړاو کې د رهبری ستر مقام حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای د بیلابیلو موضوعګانو په اړه د معارف او تفسیر اړخ ته پام کوو. هغوی په 12 پړاو کې د امریکا مشران د فساد، انحراف، جنګوښتنې او فتنې رامنځته کونې سبب بولي او د هغو لاره بې لاره او د شیطان لاره معرفي کوي. د اسلامي جمهوریت په پوځ او هوایي ځواک کې ډېر لایق او تکړه عناصر موجود دي. ځینې ځوانان به مو لیدل چې ستر کارونه یې کړي وو او د خدای په فضل د پرمختګ لپاره ظرفیت وو. ورتیا او لوسمن ځواک موجود دی. له دغه توان څخه انشاءالله زیات نه زیاته استفاده وکړئ او انشاءالله ورځ په ورځ پیاوړی شئ. زه هم دعا کوم چې خدای تعالی ستاسو په توفیقاتو کې اضافه وکړي او پوه شي چې د ایرانی ملت دښمن په ماتې محکوم دی. علت همدا دی چې د ایرانی ملت دښمن په باطل لاره کې حرکت کوي. که د امریکا پخوانیو مشرانو تر پوششونو لاندې کارونه کول، اوس نور په څرګنده او له پوښښه پرته خپل فسادونه، انحرافات، جنګ غوښتنې، فتنې رامنځته کونې د نورو شتمنیو ته تمې څرګندوي. لاره باطله لاره ده، د شیطان لاره ده، او دا د شیطان لاره همهغه اولئک الذین لعنهم الله وميل عن الله فلعن تجد له نصيرا. څوک چې دا خدای چې خدای تعالی فرمایلی دی لعنت کړي او له خپلې درگاهې لیرې کړي، فتح به ترلاسه نه کړي، مرسته کوونکي به ونه مومي. خبره همدغسې ده، خو تاسو نصرت کوونکي لرو او هغه نصرت کوونکي عزیز او حکیم خدای دی، او انشاءالله ستاسو نصرت به وکړي او خپل هدف ته به ورسیږو.